سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کوو ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په غونډه کې د افغانستان د ټول شموله راتلونکي په اړه د ملګرو ملتونو په پلان بحث کیږي او ترڅنګ یې په دې باندې بحث کیږي چې د طالبانو لخوا د دین مسله سازۍ په افغانستان او پر هاخوا سیمې باندې څه تاثیرات اچولي دي دا غونډه به د ملګرو ملتونو سازمان د پرنسټن پوهنتون د افغانستان د دایي پالیسۍ څانګې لخوا په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په همکارۍ تنظیم شي دا غونډه د یونان مکسیکو او هسپانیا لخوا تمویلیږي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ کې سږ کال د نورو څو وروستیو کلونو په څېر افغانستان د رایې حق نه لري ځکه د کال $200,000 ډالرو حق العضویت پیسې له څو کلونو پاتې دي همدارنګ د افغانستان له اوسنیو واکمنو طالب چارواکو یا پخوانیو سیاستوالو هم دې غونډې ته څوک نه دي وربلل شوي د ډونالډ ټرمپ دولت ګواښ کړی که راتلونکې سې شنبه د دولت یوه برخه رخصت شي د یو شمېر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لیرې کړي د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي مالي کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي د خپلو کارکوونکو د کمولو لیستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي دا خبرداری د امریکا د دولت یوې برخې د شټ ډاون یا تعطیلي طرحه افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي مالي کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي او له 1981 میلادي کال راهیسې د امریکا د دولت د 15مې رخصتۍ په درشل کې دی د سنا د ډیموکراتو مشر چاک شومر ویلي سپینه ماڼۍ د ویرولو لپاره دا کار کوي او په وینا یې ډونالډ ټرمپ د واک له لومړۍ ورځې د خلکو د ډارولو لپاره د فدرال کارکوونکو د اخراج هڅه کوله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي باور لري ترکیه به له روسیې څخه د تیلو پیرل ودروي ټرمپ دا څرګندونې پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره له لیدنې وروسته وکړې اردوان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا لپاره په متحدو ایالاتو کې دی د امریکا ولسمشر مخکې له دې له ترکیې وغوښتي چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي روسیا د تیلو په پیسو د اوکراین جګړه تمویلوي او که چیرې هیوادونه له مسکو څخه د تیلو اخیستل ودروي روسیا به ونشي کولی جګړې ته دوام ورکړي او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پای لوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکیچونو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیور غوړولی د پاکستان لوبډلې تېره شپه بنګلادیش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پای لوبې ته لار پیدا کړه د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پای لوبه کې مخ شي دواړو لوبډلو په سږني آسیا جام کې 2 ځله لوبې کړي چې 2 ځله لوبې هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاس نه دی ورکړی هند او سریلانکا نن د دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروسته سیالي سره کوي چې ماښام 2 بجې پیلېږي دا خبرونه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلام علیکم هله او احترامات مقبول کی قدرمنو وګړو لای سکون کو زایبرشنا هم فار یو زربې هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما د ول سم ټول کی جغرافیه مضمون نه هم لستم قدرمنو سکون کو نن ورځ مو راست تاسو په نه هم لست کی در سیاحت په ماغه موضوع غانی چې نن ورځ به مو راست تاسو در بحث لاندې ولرو عبارت له لمړی سوداګری او اهمیت دویم کورنی سوداګری دریم بهرنی سوداګری څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو اډوال کاچه دا هغه څلور مهم موضوع غانی دي چې نن ورځ به مو راست تاسو په لست ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکونکو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله د چې د لوستر پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي ګللې ځکونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی قدر موږ زده کوونکو سوداګري په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي یعنی هغه شان هغه تولیدات چې موږ تاسو یې په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو د دوه شان تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بنا سره یادول کیږي یا هم موږ ویلی شو چې د پریډون کې پلورونکي ترمنځ د پولي کریډټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوي اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کړو، نو دغه موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمونه ګلری ځکونکو موږ ویلی شو چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوي اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي بڼه چې د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، د دې موږ او تاسو سوداګري وایو. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارغ ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوښه کوونکو په ډیر پخا وختونو رئیس خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې وو دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپل سیمو کې د اضافي شانو په تبادله لاس پورې کړی وو، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی شو که چیرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پر تلکه وو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو ځکونکو د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکه کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلې کسب او سان کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوي، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د ویچ میوي کمپنی ده، درس یې هم د لندې میوي کمپنی ده. که چیرې تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی شي هغه شان وپیژني، د هغو په ګټو پیدو باندې وپوهیږي، د هغو د پاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسوو. یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو، هغه باید کاري ویش سرته ورسول شي. د دوه سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی. یعنی باید د دوه سیمو ترمنځ، د دوه تولیداتو ترمنځ توفیرات یې وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسیا چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو. یعنی کله چې موږ تاسو د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو، چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چیرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړی دی، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم، تر څو وکولی شم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد دپاره باید ښه وسایل ولرم، چې د هغو له لارې څخه وکولی شم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم. یعنی کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي، هغوی ته په سم وخت سره ورسوم، او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره چې د هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نور نو زده کوونکو همدارنګه لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډیره په خاص د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دی، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دی، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس بلې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ په سر شناس بولو، هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو له ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې د نننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات تورته ضرورت ستا ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنې تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجي چې وریجي پخپله په افغانستان په تو دو سیمو کې چې اوبلرون کې سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي چې تبن دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجي نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نور سیمو ته وړاندې کېږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالي دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلام دی چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي چې دوه محصولات چې دي د هیواد په سوداګري کې پرمختللي پرمختګ کړی دي چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي چې د څلوېښتو کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګري کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیارغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګري ته مخه کړي. د دې تر څنګ درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کېږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېره کېږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کېږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري چې د هغو له جملو څخه موږ ویل سو د افغانستان بهرنی سوداګری لاري چې دی په مهمه برخه باندې ویشل سی ویجې شره هغول حوزولو جملو څخه لمړی د بارتر سوداګری حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګری تر نوزکون کو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخوانی شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم پخپله چې وه د هند نیمایي وچې سوداګریزه حوزه وه چې د هند نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي. یعنې زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو بهرني سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د واردات او صادراتو انډول یا هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات ټوله باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کم شوې ده. خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په نعت یې مسه پکې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی، واردات را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 2018 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسېدل، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې 2,315.9 ته رسېدی، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي او په حق له معلومات ته کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلپ امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدر منو ګل علی سکون کو زبرشنا غم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستا هیله د چ تاسو ټول قدر منو ګل علی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن وی. نن ورځ مو لوستا سو پنه هم لوست کی هغه درس موضوعګان چې نن ورځ به مو راته سول ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ مو راته سول لوست کی ولو کلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول کې درمن سکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورځ سکون کو وس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه کوو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې پدکه. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لمړي ځل لپاره په 1300 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان سلطنت په وخت کې پیسې وړه چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زمور د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیار خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دی استول دی وځي څخه وګلې سیمته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او ورسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهیه اسلام نثار او د هغه وخت په مروجو سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نسپول کېدل او هغوی ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نسپول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول نیول کېدی یعنی په ټاکلي وخت سره به دوی نه رسېدل نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو زکون کو دغه کوم پوسټونه چې وو دا کوم سمنالا چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه اوربندې لیکل شوی و چې پوپولا دا پوسټ ګنل کېده او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل یعنی پر آس به سپاره کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس به سپاره کېدل او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه لیش دوله چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک درسونکې په نامه سره یا د لکه پوسټ رسونکې چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي د له خوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکونکو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د ورکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دورکی پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه همنو نقل سره ورسیږي نو په 1900 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د حمل نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسول او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسول چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکه بیا د دې دلار څخه سره رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي ځکهونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1400 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سره رسول چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سره رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پورې لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان ستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګه چاپشي و مواد و او ډونټې پانی او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکه چې و د ځمکې د حواله لاري څخه په دنننۍ خدماتو سربېره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت لپاره هم تر سره کېدل چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمیر کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هله د چتاس پوسی او سیږي او معلومات متر لاس کړي او سیږي اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکی او په حق له چې اړیکی هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یو ځنی وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له معلومات لاس راو ګورو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راوړل سو او دا ګټه اخیستنی هم د استفادې وړ وکړسته. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واز موږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیره عامه توګه سره ترې استفاده کیږي نو دغه په لسم پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیات اختراګان کله چې رامنځته شول نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستل خو ډیره مهمه اختراع په هغه وخت کې وسپل درنو ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې ل لیر سمو سره رامنځته کړل چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدل د لیکونو په واسطه سره به کېدل کله چې بنن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغه کسانو ته ورسېږي میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زمرد لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډیره زندري پروسه و خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل احترا وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک سپله او د لیرو پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویل سوچ چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خاصه سعودي چې تل د ویلو په معنا سره راځي او پون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لومړنۍ دسکاس چې د می سي سي میلین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړله او بل لین چې ودرونه ځکونکو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدلې وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باڼه پورې غځېدلې وو چې زموږ په هیواد کې د ټلیفونونو لومړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د ده د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه دو شمشیره د پوسټ خانې په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شارونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوه او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته له هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیجل او رلیجل پیل سوله. ټلیفون څخه ګټه اخیستل د سیمي لین د غوزیدنې او لوی لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له وځي څخه د سویچ بورډ مسؤل کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندنی هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان وی سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیر له سعودو اچ ایم مریس کال کې ای ټی ایم د ایم ټی ان په ډیر له سعودو چلور اچ ایم مریس کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیر له سعودو پنځه اچ ایم مریس کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدر مون زده کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مرتاس کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمن زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو موبایل و پیژندای یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندای د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د لوس راتونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن کلاند او خلاص ډول سره کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد د پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړین دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر څو د کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شې د رونو ځکونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادله د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنیو د یو ځکه دلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټول نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې دي او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان لري د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپل د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ به مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ول معلومات ترلاسه کولای شي هغه چیرې وزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې ترڅنګ کلمونه وګورئ چې کوم همدارنګه موږ او تاسو ایمیل په حق لولو، ایمیل چې دی یا هم برښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د غوښ سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکی بونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د طریق کارونه سره ورسې او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمن زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کیږي. پاکس دسکا چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکال پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوی او الکترونیکی نشو. همدارنګ د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاسترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره باسي چې مرابطه کولای شو معلومات دې څخه لاسترال. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیواتونو کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرابطه سره مرګران د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات کول وستل کې څنګه چې موږ تاسو پوسټ وو پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند لري کورنۍ دند کې انټرنیټ تعریف کړئ، دویم فاکس تعریف کړئ، دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شو. نور نو تاسو د نن ورځ لوس په همدې ځای باندې پاتې راځي چې تاسو ماشه وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار ملمنه ده. اغل مليار خبرونه ته شرخ له
مننه قدر من شي ورس زه خپل سلام نه تاسې ستاسو درنو همکارانو قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جنو شوز لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که پلان ورته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پیل شو په دغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته په اصطلاح بل ادارن ډېر دی چې ولسه پرې فکر کوم. ورته مې وویل چې هو زه دا د بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویند په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندې سو کته زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولای شم سپیس مپیولای شم او ما غوښتل چې سره پایل وکړم. یو کال مکمل می سپیس نو مختبي ولې نه او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکی کولای د مختلفو رادیو کانو تلویزیونونو د دې سره وتا ازادي رادیو سره مې هم مرکی لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مختبو کې او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم د څنګه سره عملی د کار کولای شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته څو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا سیستم د په پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما د ته په سپیسونو کې بچ ما دا ایرول نو د ته په وختونه کېدل ته معنا چې د دې کمپاین نه په دا وختونه کېدل چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نسې نه د مشر سره د طالبان سره خبرې وکړو او دا ته په دې شو چې په سپیس کې چم د سیو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې خو نه شي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشي خطر رومانی ریسکو مانیدا وکېږوکې ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین حد اقل یو مشوره وکړم هملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر ایساتو شو زمونږ ډیر قدردانې وشو او موږ وشو کولای چې تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم او د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته د لپاره د خوښۍ ځای دا و
چې بخښي په وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړي لیکن لا هغه مدیر او وروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی پدې برخه کې
فکر کوم چې هو هغه په دې معنی تک چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ دی لوی هیواد او د 30 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا چې د شخصي در علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب 50% یا 50% دلي علوم دي او 50% په استله عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللی وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته حتی وویلې چې څو مکته څو ښوونځي په کوم یا ما تارلو میا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دی حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه په خانای نصاب کې تدریس کیږي مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو له خوا نه تمویل کیږي یعنی دا زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بیرته برابر شو کورسونه
بند شوی وو د انګلیسي وو د بیا په ورته وخت کې لاسادي راډیو سره پرونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځین کورسونه بند شوی دي فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندیدو راپور مو درلود همدار اوس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبري هم کې دي چې ځین همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوی دي تازه تاسو د وی فعال په صفات باندې وی مدني فعال په صفات باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي
لند راتلونکي دا بډې سختې چې سره دا شی وو ویلې شي دا ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه د سره په لند وخت کې ته انتظار ولري چې به تخت شي او ته مدني مبارزه کړونه شاید په بل کې ونیسي او لکه تاغه د منګ د دوانیم کال په دوانیم کال نه اضافه شو چې دا حالې ځلې کوو د تفاهم لارې د پیغام ورکو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي ورور وژنه وشي بمبارد شي موږ د دې مخالف یو د سولې او تفاهم لارې باید خوند په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هیواد راتلونکي دا او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې د ټکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څنګه کوي دا په هر برخه کې او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې اواز قرآن شریف مو یادې زده کړی دا قاری د قرآن مو حدیث مو ویلي دي د دې په څنګه چې سړی قاری د قرآن مو سي او حدیث لوستي مو سي د اسلام او شریعت په لار روان او ستدي په څنګ کې ډیر د نور مسائل هم مهم دي چې دا هم باید ستشي او د پرته د خويندو نه یو ټولنه مایوبه ده د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خويندې د ټولنه کې دي یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي او دا د یوې ټولنې یو وزر دی وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چرته دی جمهوریت وقت وگرزم په یغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو د 214 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنې یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره اما دومره بیدار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کور
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستی، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم یو سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه، په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته ځو معین وخت تاسو پوهېږي چې دلته کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نه شم اخیستلی او هغه معین وخت چې مونږ هلته ځو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنې په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر ته ولاړولو، ننګرهار ته ولاړولو، بلخ ته هم سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم، یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسان و؟
یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې موږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه؟
په دویمه نیمایي کې.
په یغه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل، موږ خو مختلف د تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی او مرافعې څارنوالۍ کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتی جرائم چې واقع کېدل هغه پاش کار کوو نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې په مو نظارت کولی او په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مې هم د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله تاسو سره شریکه کړم.
مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تیر شوي وو او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی وو. د دې صحنې دا مشر او پسې شوی وو. دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی وو. بریالی شوی وو. په تېښته باندې وتلی خپل کار ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو. بالاخره دا یې دا ځوان خوشي کړی شوی ده او دا شاهد بندي وو.
شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په زمانات. دا دوسیه چې ما ته راکړه شوه وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای یې نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشي شي او د قاتل چې نور نه تښتېدلی وو اورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په مهارت کې په کش کې ولوېږي چې دا پیدا شي وګورو شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو. ماشومې خوشی کړی وو او ویل یو چې دا باید په کشف کې ولوېږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه یې زما د قرار نه لرې کړي وو. زما قرار یې کاپي کړی وو چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو. نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې هم تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو دی هم په دې قضیه کښې شامل وو. ده هم دا دوسیه کښې کار کړی وو. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخېست. لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چخي لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده. ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چخي لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې. اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم. ما ته چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم. دا زما نه دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو همغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده او زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. او زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلمه نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې امکان و چې سړی مخ شي. او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترین د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبر ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دی دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څار هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه.
اخو خوشی شوی وو هغه چې خو بیرته باید دمن څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بیرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بیرته تللی وای.
یعنې دو ادبیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بیرته دوی حکم کړی وو.
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته تلیفون وکړ، اما په مخ کې ورته تلیفون کړ ته چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوی دی.
اغلی ملیار درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغ شوې او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایم میلادي لسیزه کې او تاسو ول چې د قتل ډیر دوسیه تاسو سره اخلي وي، د لومړي ځل لپاره چې مولا جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیه مو تعقیبولې او چیرلې څه احساس مو کاو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او کنه داسې بل ډول احساس مکو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې تردیدلی دي هغوی د ربدات تفاهم وړ نه. اما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نو په دې ډول انکار کوي د قتل نه. اما دا په اصل کې دفاع و، ځان نه دفاع کړی و. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په وو به دې چې وو زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ دمته چې څارنوال سبیا کار کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اومه، زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وارو کې. یعنی دا حالات د ما پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلی، او څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپې دی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د اخول وسته، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیرې زمانې سره تړي؟
طبیعی ده که ارتباط شده ده، زکه آغا جواند نیمائی جواند بود چه التا ما کرده و دانیم جواند دلتا ما کرده ده آلی که نشلی دون که آلی که ده، زکه آغا چه چه ساله پا ماشوم توب که اخلی آغا مگر دا چه ساله سترگی پتیشی و دنیا نلاش هیری کی آغا رابطه ده ماین زنزی. اما لگ چه چه زه اوز افغانستان تزم، یا زه ده شلکالو که افغانستان تتللی، ما په همیشه زم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي. یعنې داسې دی نور القالو يا القاد خپلوان والته یو څه شته دي چې راوتی دي وترش کې دي اکثریت اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسولیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره لدی چې د منابع لحاظ غریب نه ده ما هغه وخت کې مونږ د امکانات نه درلودل مونږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلی تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت هم کار وکړو نور د مونږ نه دی لکابلا د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شو لاره لدی چې په مونږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پریږدي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې د هم په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې اندې دې
حالتم وای
کاش کې دا ما ډیر درد دی دلته دا هغه راغلی و چې په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا تر تر دوزل راغله چې یو افته مکمل از د دې میل ما پالم په اسلام ما په ولا هر چیرته بیا ورځ دا ول نه هیڅ دا د اوتریش ډیره کول او قدمي دغه دا الته د سلاس د دې پلاس کې اچول او کرسي د قدم وبا ما ته چې ما ته خوښتنه کړو چې زوسته بيبي جان وایم ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه مملکت دی ما ته زرکا جان یکه ته فراموش کو ما که برابر ایران و پاکستان هم شویم زیاد است یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی دی ټولنه چې وینم دا خزه چې زه دسته وینم دا نجونه چې زه دسته وینم البته منفی شیم منفی زور ته نویم ځکه دا د دوی د کلتور دا اوس هغه زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیم دوی ته منفی ښکاري ولې دوی د کلتور څه مونږ ته منفی ښکاري البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه نه اما نور څه چې زه دسته وینم یعنی حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی د ایجاد کړی څه نه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوی او قانون کې ورته پیسې نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره ملمنه شوې
کور ودا مننه یو مکتب هم مال پدین جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سو جنې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړم چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې کولای شم هغه ادا کړم
بس ډیره مننه کور ودان
سار میں واخلا مال میں واخلا گل رو پیما او خلی داغ کسا کاچ زدیاریم ستاد دی دن لار مینی ولی دی و جانا نفری می دغل ولیدی ستاد دی دلار مینی ولیدی و جانا نفری می دغل ولیدی ستاد دی دلار مینی ولیدی و جانا نفری می دغل ولیدی و جانا نفری می دغل ولیدی ماته په نصیب انتظارونه دي 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 پرخه دا قسمت دی یار چخپل دی و جانان پرم د زړول دی پرخه دا قسمت تر چا يخپل دی و جانان پرم د زړول دی ستاد د دلار مینی ول دی و جانان پرم د زړول دی او جانان پرم د زړول دی ما بدی خری کڑی وستر گتا ما بدی خری کڑی وستر گتا نکوم خری ورت چخلی دی و جانان پریم دسڑ ولی دی نکوم خری ورت چخلی دی و جانان پریم دسڑ ولی دی ستاد د دلار مینی ولی دی و جانان پریم دسڑ ولی دی او جانان پریم دسڑ ولی دی